د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د 1440 هجری مریض کال د کنکوراز موینه هم د جنونو له ګډون پرته واخیستل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اسموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د 1440 هجری مریض کال د کنکوراز موینه لومړی پړاو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. یو شمیر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه وي وایي چې ډېرې ناهیلي دي او غواړي چې پر زده کړو یې محدودیتونه لرې شي. په دې ازموینه کې یو شمیر ګډونوال هلکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا ډېر سخت وی چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او له زده کړو محروم حاصلات ته چې وایي د ښوونځي په 12 ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامله په کور کې ناسته او په خبره یې ک د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوی اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نوموړي وایي دا چې هلکان یې ولیدل چې ازموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوی ډېره خوشی نه سوه.
نن ورځ د کانکور ازموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوی. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنې ژورنالیزم کې بریالی شم. اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول سوې هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قطع
ما څه کال کولای شول کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښي پوهنځي ته بریالی شم خو له بده مرغه ومې نه شو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1440 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاگردان نن مود کانکور آزموینه درلوده او دیره یو نارینه زده کوونکی پکې برخه اخیسته و. کاش خویندمو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړول کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په آزموینه کې برخه واخلي او زموږ اله داده چې په راتلونکي کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور آزموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
حس مو ای بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زمونږ تر څنګ په آزموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامي قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پنځه ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1440 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل اکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو له داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسټري، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ ور وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بېلابېلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د انجونو د خوندزیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. اوس هم د هغه لوبغاړي کیسه چې په بے وطنی او کډوالۍ کې د خپل ورزش مشال بل ساتلی دی. حافظ الله عباسی نومیږي، اوس د پاکستان د کوټې په ښار کې اوسیږي او همدلته یو کلب جوړ کړی دی. راځئ چې له سنا کاکړ نه یې تفصیل واورو.
آماده شکم پای کم بالا زمین شکم 1 2 3 4 5 6 7.
د افغانستان د جوجیتسو د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی حفیظ الله عباسی خپلو شاګردانو ته تمرین ورکوي. عباسی چې د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې د دغه فدراسیون مرستیال هم ووي، په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د دوی له ویرې پاکستان ته راغلی او دلته میشت شوی دی. خو ولې څه ستونزه وه؟ کیسه به خپل عباسی راته وکړي.
3-4 ماه بعد از اینکه طالبان افغانستان رو بگیرن، ما آمدیم پاکستان در اسماعیل خان.
طالبانو چې افغانستان وودي او درې سلول میشته وروسته موږ د پاکستان د اسماعیل خان ته راغلو. دوه کساله کانو انجونو سره خپل شاګردان مو لوبو ته راوستي، دلته چې دوی سیالۍ وکړي، دوی ډېر ښه وځلېدل. نام خدای وجنی و ارزو احمدی په نوم. نو رسنۍ دوی ته ډېر ښه پوښښ ورکړ. کله چې موږ افغانستان ته ولاړو، طالبانو غوښتل موږ ونیسي. دا چې د پاکستان ویزې مو درلودې، بیرته پاکستان ته راغلو.
ما مجبور شتیم چې ویزې پاکستان داشتیم، پس ګوره خو طرف پاکستان آمدیم.
حفیظ الله عباسی وایي دی لومړی په راولپنډۍ کې میشت شو، خو وروسته له دې چې په خبره یې هلته د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او ځورول زیات شول، په دې وروستیو کې کویټې ته راکډه شوی دی. دی زیاتوي چې په راولپنډۍ کې هم کلب درلود او ورزشي فعالیتونه یې جاري ساتلي وه، او اوس کویټه کې هم غلی نه دی ناست. عباسی وایي له همدې لارې خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ هم ګټي.
راولپنډۍ کې چې هم له 1.5 پورې لکان او 15-30 پورې نجونې وي چې تمرین مو ورکول. اوس چې کوټې ته راغلی یم، یو میاشت کېږي چې کلب مې جوړ کړی چې 20-30 کسه شاګردان لرم چې 3-4 کسه نجونې دي. زه له همدې لارې خپلو اولادونو ته یو مړې ډوډۍ هم ګټم. دا هم ثواب دی، هم خرما. بله ګټه وټه نه لرم.
درآمد خاصی ندارم، جای دیگه کارم دیگه نداریم.
حفیظ عباسی هم په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو په شان د دغه هیواد له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری یا UNHCR د دوی ستونزو ته د پام اړولو غوښتونکی دی.
مشکلات عمده ما ولنمی مهاجر بگیر
است. زمونږ عمده ستونزه د کډوالو نیول دي. دا بهیر ډیر چټک شوی. د پاکستان له حکومت هم غوښتنه ده چې ویزې د پخوا په شان شپږ میاشتنۍ یا اقلا درې میاشتنۍ کړي، او له UNHCR هم غوښتنه ده چې د کډوالو کیسونه چټک کړي.
منتظر هستن، واقعا سالها در انتظار هستن.
د یادونې ده چې ارزو احمدی د حفیظ الله عباسی شاګرد ده چې نوموړي خپلو خبرو کې ستاینه کړې هم پاکستان کې ده. هغې تازه ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي: دا پیغام پوخ کوډه کوسترګو لیکم، ځکه د پاکستان په یو کونج کې له جدي اقتصادي ستونزو سره ژوند کوم. نو په دې شرایطو کې څنګه تمرین وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم؟ داسې مهال چې افغان تکواندو کاری زکی خدادادی چې تازه د برازیل له اوپن پارا تکواندو له لوبو د برونزو مډال ګټلی، په خپله ایکسپانې لیکلي: دا جایزه ټولو هغو افغان مېرمنو ته وړاندې کوم چې له ستونزو سره لا هم ولاړې دي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت افغان نجونې یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار نه دي راګرځولي، بلکې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ یې افغان مېرمنې له ورزشي فعالیتونو هم منع کړي، چې له همدې امله ډېری دوی او ان د حفیظ الله عباسی په شان نارینه همکاران یې له دې هېواده وتلو ته اړ شوي دي. هغوی چې په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې هم اوس ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
او د کډوالۍ د ستونزو په لړ کې اوس هم د ایران څخه د هغه افغان کډوالو ستونزه چې موقتی استادی دالته پای ته رسیږي. د ایرانی چارواکو د نوو څرګندونو له مخې ښایي په زرګونو نور کډوالم په ایران کې د استوګنې هغه کم مات ګوډسته چې لري هغه لاسته ورکړي او بیرته افغانستان ته ستنېدو ته مجبور شي. په دې اړه زما د همکاري رپورټ اورو.
چلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوی کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبه په ورځ د غوایی په نهه ویستمه آزادي راډیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړي چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو پنځلس میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان تلارشی کولی مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرینا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د څوارلس سوه دریم کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی، هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي، دا ډول فرصتونه به له لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د څوارلس سوه دریم کال په هود میاشت کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د څوارلس سوه څلورم کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هره ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر دیارلسمې نیټې پورې شاوخوا پنځه لکه درې اویا زره افغانان د ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې دوه لکه درې نوي زره او شپږ سوه په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دروي میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.20 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات مومنې قدرمن او ګلالی زده کوونکو، زه بریښنا غواړم تاسو ټول ته شرغ واس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول به تر هغه جوړو صحتمند او سړي وخت په خیر وي. درنو او ګلالی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو میرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نقاط به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو د ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلو چې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغان او اتلو میرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی دی، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دی پیژندل شوی دی. میرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح میرمن مو او د امیر غیاث الدین لور وای چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1800 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1850 کلونو ترمنځ وده شوې، تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1800 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1850 څخه تر 1800 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سړي ځکه شارح په 1800 او 1890 هجري قمري کال کې زیږېدلی او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دی. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهرشاد بیګم رول. ګوهرشاد بیګم د شاهراه تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دې واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهرشاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شاهراه د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهرشاد بیګم ملاتړ کوونکې او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د ښو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېرې زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهرشاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهرشاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هېواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنې ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوک چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهرشاد بیګم. د ګوهرشاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوزي او په مشهد کې د ګوهرشاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهرشاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهرشاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهرشاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهرشاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهرشاد جومات په خپله ګوهرشاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه ګوهرشاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهرشاد جماعت چې میرمن ګوهرشاد بیګم جوړ کړی و په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهرشاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنی ګوهرشاد بیګم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغاني میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې دغه کوم کارونه چې جي سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ سوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې ده د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شارخ تیموري مړ سو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکي په توګه کار سرته رسول بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه په حد کې د ګوهر شاد جماعتي چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهر شاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده. درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږئ. تر بل درسه پورې د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوګلری زكون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اتره غو جوړ او صحت مند او سړي او صحت چمې وم پتان وی درن اوګلری زكون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درس مضمون د افغان مشور مېرمن اړوندې نن ورځ به مر تاسو زمر د ګرام هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درن اوګلری زكون کو لمن دیم چې د درس پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ تېره ورځ مر او ستاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم و. د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او وم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت و. نن یو ځلې بیا هم تاسو دپاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړي او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمې پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېدی چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې بره کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره وه، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقوقونو په باره کې کوه او ښځې یې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقوقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کېږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې دی ترڅنګ د موري په خپل لیکونه کې د خپل اولادونو په روزلو کې همچنان دراتلون کې نسل در نسل دروهیه په پالولو کې ډیر زیات شیرونه او لیکنی کړی دی چې ټول پښتنه قوانینه او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړی دی او ټول خلک ملي یووالی ته رابلل دي او په دې خبره باندې ډیر زیات ټینګار سره رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سهرګه وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دي ښکلې ګله ولې ژاړې؟ د ویل ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجمعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی، کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی. مرګ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږشپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنې کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مند یم درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ او ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان. Fokashida khatseva fokashida.